السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې د سلور نه تر 15 بجو دی غړې کې ز منور شاسته سکور بیم په دې غړې کې بعد قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او پاکستان یو شمېر ریپورتونه اوري په اخیری برخه کې درته هفتوار خبرونه د باختر ستوري وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار فرخندا سادی وړاندې کوي
نن د باجوړ په نیک بانډه سیمه کې په یو بمی چاودنه کې د نائب تحصیلدار فواد خان په ګډون 15 کسان وژل شوي دي یو جوبل دی د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته نااهلی وروسته نن د هغه د قومي اسمبلی په خالی شوي سیټ په لاهور کې انتخابات روان دي او د برتانی پولیس وایي د لندن په میټرو د بمی حمله په تړاو یې یو بل تنها معنیولې دی د خبرونو تفصیل نن غرمه د باجوړ په لوی ماموندو کې د یو پولیټیکل چارواکي په گاډي په بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوی او یو جوبل شوی دی د باجوړ اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان یوسفزی مشال ریډیو ته ول په پیښه کې د باجوړ پولیټیکل نائب تحصیلدار فواد خان گاډي په نخښه شوی چې پکې هغه وژل شوی دی او زیاتوي
زمونږ 15 کسان ته کې شوی دي سلور زمونږ د لیوی تل کاران او یو پکې زمونږ نائب تحصیلدار دی او یو سپیچ کې نه صحیح نه و اوس شخصي پېښور سیریس څه څه پرشن چې کوم دی هغه لګور وایي
په باجوړ کې د لیوی ځواکونو صوبیدار میجر رحمت ګل مشال ریډیو ته ویل چې د تحصیلدار فواد خان گاډي هغه وخت سړک غاړي بمی چاودنې ښکار شو چې کله د نیک باندې گاډي ګال سیمې نه خار تر روان وو د سیمې امنیتي او انتظامی چارواکي دا هم وایي د پیښې وروسته په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دي د پیښې ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلې ده نن د لاهور په ان یو سلشل هغه حلقې کې رائے اچول پیل شوې دي چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تر نااهله اعلانې دوه وروسته په قومي اسمبلی کې خالی شوې دي د ټاکنو کې د حکمران مسلم لیگ نن لخوا د نواز شریف میرمن کلثوم نواز ته تحریک انصاف ډاکټر یاسمین رشید او د پیپلز ګوند فیصل میر مهم امیدواران ګڼل کیږي دلته تر سلويخت زیاتو کسانو ځانونه کاندید کړی دي دغه انتخابات نن سهار 8 بجې پیل شوې دي او تر مازیګر 15 بجو پورې به روان وي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال وای په ملک ځینې ادارې د پارلمان قانوني بالادستی نه مني نوموړي پرون اسلام آباد کې خبريالانو ته د سپریم کورت ته هغه فیصله په یادولو سره چې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف یې لدندې لري ک او ویل چې د دوی د حکومت خلاف سازشونه روان دي
پاکستان کے آئین کے اندر ہر
د پاکستان په آئین کې د هر اداري واک معلوم دی پارلمان د 10 کروڑ خلکو استازیتوب کوي خدا سي معلوميږي چې دلته ځینې ادارې پارلمان بي اهميت کوي او د خپل واک له حدا سرغړه ور کوي د کار منګ اندېخمن کړی یو دا مسله به د پارلمان غړو سره شریکو او هغوی سره به په سلام مشوره کوو
زیر بحث لایږي
سپریم کورت روان کال جولای پر وشتمه نیټه د پاناما اسنادو د مقدمې په اوریدنه کې انتخاباتي کمیشن ته د پوره شتمنیو نخ کاره کولو په تور نواز شریف د وزیر اعظمۍ د چوکۍ لپاره نااهله وګرځوه او د احتساب کمی ادارې ته د نواز شریف د کورنۍ خلاف د درغلې مقدمې سیړلو امر وکړ سپریم کورت د تیر جمعې په ورځ یادې فیصلې ته د بیا کتنې درخواست هم رد کړ نن غرمه د خوست خار حمام مارکیټ کې بمی چاودنه شوې چې لکبلې سلور ملکی وګړي وجل شوی او سوار لسنو ټپیان شوی دي د خوست عامي روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمد دین محمدي مشال ریډیو ته ول چې د پیخې ټپیان د خار خصوصي روغتونونو ته لیږل شوی دي بلخوا د خوست والی ویان مبارز محمد زدران وایي چې پیخه د حمام مارکیټ په زیرزمینی کې د ځای پر ځای شوو چاودونکو توکو د چاودنې له وجې شوی ده او زیاتوي په دغه چاودنه کې ټول ملکی وګړي په نخښه شپتي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان له ولسمشر قربان ګلې بیر د محمدوف سره په اشکابات کې وکتل ولسمشر د ایجایی لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره نن سهار اشکابات ته رسیدلې د ارګ تر مخه د دواړو مشرانو د کتنې پر وخت ولسمشر غنی ویلي دغه ایجایی لوبي د سیمې او ایجیا لپاره یو لاسته راوړنه ده د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن په کابل کې دغو کتنو په اړه یو کانفرنس ته وویل
منځنۍ اسیا د شي په دروستوي کې د افغانستان اقتصادي تجارتي او ترانزیتي روابط له وی سره ډیر زیات شوي د افغانستان حکومت وړي شي منځنۍ اسیا له 15 هیوادونو سره د اورګاډي د پټلۍ په اړه باندې ډیر زیات همکاري ولري
ټاکل شوې ده چې ښاغلی غنی له ترکمنستان نه د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په 2 غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته لاړ شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د برتانی پولیس وایي د لندن په میټرو د بمی حمله په تړاو یو بل تن هم نیولې دی. د لندن پولیسو نن ویلي دي چې یو 20 کلن هلک یې پرون د خالی په ورځ د ښار په غربي سیمه کې ګرفتاره کړی دی، خو د دغه تن د پیژنګلو په اړه لا هم څه نه دي ویلي. دا اعلان له هغې وروسته شوی چې کله پولیسو وویل دوی د برتانیې په سنبری سیمه کې د استوګنې د یو ځای تلاشي اخیستې ده. د تېرې جمعې په ورځ د لندن ښار په میټرو کې شوی دغه بریت کې 30 کسان ژوبل شوي وو. اسلامي دولت وسله والې ډلې د دغه پیښې ذمواري منلې ده، خو د لندن پولیس چارواکي وایي د دغه دعوی تصدیق لا هم نه دی شوی. په مشرقي یوکرین کې د شخړو د هواري لپاره د امریکا خصوصي استازي دغه سیمې ته د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو عسکرو د لیږلو وړاندیز یو پرمختګ ګڼلی، خو وایي د ماسکو لخوا په دغه وړاندې کړل شوي پلان کې لا هم خنډونه دي. دغه استازي کورت والکر پرون د سپتمبر په 14 ویلي دا یوه ډېره ښه خبره ده چې روس د ملګرو ملتونو د ساتنې د یو مشن دغو سیمو ته د تګ وړاندیز کړی. دا په دې مسله د بحث او د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل ته د رسولو په لړ کې یو پرمختګ دی. هغه دا خبرې په کیف کې په یو کلنی اروپایي ستراتیژیک کانفرنس کې کړې دي، خو زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د عسکرو ماموریت باید د یوکران اختلافات لا زیات نه کړي. دا خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته فرخنده اسد د دې ساده خبرونو تفصیل درک پروانه غړي کې کرا سره وي. نو د غریپورټونو بواوري په باجوړې جنسۍ کې د سړک غاړې بمی چاودنې د پولیټیکل تحصیلدار په شبول 15 تنه وجلی. د لیوي ځواک صوبهدار رحمت ګل د پیښې په اړه وایي د پاکستان وفاقي حکومت په قبایلي سیمو کې د بې پولي ډاکټرانو نړیوال تنظیم په فعالیتونو بندیز لګولی. دغه بندیز په کورمې جنسۍ څه اثرات غورځولي دي؟
دو چکم ہسپتالوں دیکھی با 25 پر مشمان ایڈمیٹ ہو دی ختم دو پا دیر کام ہو رہی تھی کہ دو مشمان ہو سا پورے ڈیتھ شوا دا ویلی تو فیسیلیٹی نشتا.
نن په لاهور کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نااهله کېدلو وروسته خالی شوی د قومي اسمبلی په چوکۍ انتخابات کیږي چې پکې د نوموړي میرمن کلثوم نواز هم کاندید ده. د اورګزو ماموزو قبیلې ځوانان وایي د کلون راهیسې د بیکورۍ ژوند کوي، خو حکومتي مرستې هم بندې شوي او واپسی هم نه کیږي.
پښتون خو تقریبا 8 میاشتې وشوي چې د موږ قوم موزیک باندې بند دی. نو دو خلکو ته دې فورا زر تر زره چې کوم مراحت ملي وي دو اده ورته حال کړلی شي.
یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز رپورټونه به واورئ. او د دې غړی په آخري برخه کې درته کلتوري خبرونه د باختر استوري وړاندې کوو. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو تر مازیګر 6 بجو په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې مو خبرونو کې هم واورېدل، نن غرمه په باجوړې جنسۍ کې د پولیټیکل انتظامیه د تحصیلدار په ګاډي د سړک غاړې ماین چاودنه شوې چې پکې تحصیلدار او د هغه 4 خاصدار محافظان وژل شوي دي. چارواکي وایي د دې برید هدف د تحصیلدار ګاډې وو. وسلوالو طالبانو د دې برید ذمواري منلې ده. تفصیل د سیمه نظم خبريال شانواز ترکزی راکوي.
نن غرمه د باجوړ پلوي مامون د کې په یو 14 کې د تحصیلدار فواد خان په شمول 15 تنان مړه ول یو زخمی شوه. اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ خار باجوړ عارف خان یو سبزی مشال ریډیو ته وویل چې په دغه 14 کې د هغوی پولیټیکل نائب تحصیلدار فواد خان هم وژل شوی.
موږ 15 کسان ته کې شي جنچوي دي، سلور زمونږ د لیوی تل کاران او یو پکې زمونږ تحصیلدار دی او یو سپایي چې نه زخمی نه وو سره شفتي پېښور.
دغه پیخه د لوی ماموندو په نیک بانډه تنګي ګړیګال کې هغه مهال شوی چې د تحصیلدار فواد خان ګاډه په دغه سیمه کې د خار تحصیل په لور روان وو. د لیویس فور د صوبیدار میجر رحمت ګل پوینه دغه سیمه د خار باجوړ نه ډیره لري ده او د تحصیلدار فواد خان ګاډه مکمل تباه شوی دی.
د
پیخي وروسته د عارف خان یوسفزی پوینه تلاشي اپریشن هم روان شوی. لدی وړاندې هم د ماموندو په سرحدي سیمو کې په بیلابیلو ځینو وختونو کې داسې چاودنې شوې چې پکې عسکري غړي یا د سیمې مشران په نښه شوي وو. د نننۍ پیښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی قبوله کړې ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په کورم ایجنسی کې د بی پولی ډاکټرانو تنظیم مرکزونه د بندیدلو وروسته ځایي خلک د صحت په لړ کې د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. او ویل کېږي چې په تیرو څلورو ورځو کې د سردې په هسپتال کې دوه ماشومان د پیدایش په وخت مړه شوي دي، ځکه چې دغلته کې یاد تنظیم کم سهولتونه ورکړي وو هغه نشته دی. بلخوا چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې د بی پولی ډاکټرانو د تنظیم د بندیز له وجې چې کوم کمی راغلی دی دغه پوره کړي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورکزی رپورټ کې اورو.
د کورمه د سادې په سرکاري هسپتال کې د جمعې پر ورځ یو ماشوم د پیدایش په وخت مړ شوی دی چې معلوماتو تر مخه د بی پولی ډاکټرانو سازمان خپل مرکزونه تر بندولو وروسته هلته په څلور ورځو کې د ورکوټو ماشومانو د مړ کېدو د دویم کیس دی. ځایي خبریال نبی جان اورکزی وایي کله نه چې د بی پولی ډاکټرانو سازمان خپل کار ختم کړی دی، ځایي خلک د صحت په لړ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې هلته په هسپتالونو کې هغه سهولتونه نشته چې د پیدایش په وخت ماشومانو ته ورکول ډېر ضروري وي. خبریال نبی جان اورکزی زیاتوی که حکومت هلته بل متبادل سهولت ورنکړو نو نور ځانی زیان در رسیدو خطر هم شته.
یو اندازې مطابق روزانه بنیادو باندې باندې ادارې پنځه ماشومان نیولی بند چې کوم ماشومانو هغه چیک اپ کولو او دو چې کوم هسپتالو دي کې به پچیس پورې ماشومان اډمیټ وو. دې ختمېدو په دې ځای کامې ورېدي چې دوه ماشومان اوس پورې ډیت شوه ده، ویلې چې فیسیلیټي نشته کدا دې ته ان سی جری نه کړلې شلا نو په کور د دیوس متبادل کې د یو بل پالیسی یو بل اداره یا په خپل څه پروجیکټ دراوړي کم از کم د خلکو د کوم علاج به د بر وخت وکړلی شي.
د پاکستان حکومت لخوا اجازت نامه نه ملاوېدو په صورت کې د بی پولی ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف په ساده او لیزو کې خپل مرکزونه تړلی دي. نړیوال صحت دا سازمان چې په جنگ ځپلو او وروسته پاتې سمو کې مفت روغتیایي خدمتونه رسوي هلته په کورما کې له 2008 کال راهیسې کار کولو. دغه سازمان به هلته په خپلو مرکزونو کې ماشومانو او د پیدایش نه وړاندې مور او بچی ته د صحت سهولت او تر پیښوره د ایمبولانس سهولت ورکولو. د ساده هسپتال مشر ډاکټر محمد انور وای دا خبره صحیح ده چې ایم ایس ایف تر خدمتو وروسته د ماشومانو او زنانو په علاج کې دوی تر فشار لاندې راغلي دي، خو بیا هم دوی کوشش کوي چې هر چا ته بنیادی سہولت ورکړي.
هر ایمرجنسی هسپتال تر سی هغه اکارډینګ دی ټریټ کیږي، د خپل ډاکټرانو په ډیوټي باندې موجود دي او خپل نرسان بلکې مو ډبل الرټ شوی یو ټول سره اوس باغ نه زیات خیال ستو واجه دا دي چې ایم ایس ایف ډېر کارونه اوس په موږ هغه ته شو سار باندې شو کنه. اگر علاوه فاتح ډایرکټریټ بابو دا ریکوست وکړو چې الله چې موږ سره به سر الټرنیټ فورن ته هیلپ وکړي.
ډاکټر محمد انور په خبره په هسپتال کې پولیټیکل انتظامی د یو خط لالارې د بی پولی ډاکټرانو سازمان ته د بیا کار کولو اجازه ورکړی دی، خو د سازمان مشران په دې شرط چې پاکستان حکومت ورته په باقاعده توګه د اعتراض نه لرلو سند د جاری کولو په صورت کې به خپل کار بیا شروع کوي. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د سپریم کورټ لخوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نااهله ګرځولو وروسته د هغه د قومي اسمبلی چوکۍ چې په لاهور کې حلقه ان ای یو سل شلمه وه هغه هم خالی شوې وه او په هغې نن انتخابات روان دي. دې لپاره څه انتظامات شوي دي او په دغه انتخاباتو کې څوک څوک کاندیدان دي؟ په دې اړه تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن له دفتره جاری شوی بیان کې ویل شوی چې نن د اتوار په ورځ د نواز شریف د نااهلی وروستو خالی شوی چوکۍ ان ای یو سل شل لاهور باندې د سهار اتو بجو نه اوټونه اچول شروع شوی چې تر د ماښام د پنځو بجو پورې به روان وي. د الیکشن کمیشن په وینا چې په دې حلقه کې 3,21,000 رجسټر اوټونه دي او د دې لپاره 220 پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوي او په دې کې 59 پولینګ سټېشنو باندې پازمی اختنه توګه بایومیٹرک مشین کارول کیږي. د بیان تر مخه د دې وټونو په پورم نه توګه سرته رسولو لپاره د پولینګ سټیشنونو دننه او بهر امنیتي ګامونه پورته کړی شوي او یو نیم زر د پوز ځوانان ځای په ځای کړی شوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د لاهور یو خبریال سید عباس نقوی د دې زمینی انتخاباتو د اهمیت په اړه وویل چې دا د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف لپاره ډیر د اهمیت وړ ټاکنه ده.
نون لیگ کے لیے یہ اپنی بقا کا الیکشن ہے.
د نون لیگ لپاره دا د خپل بقا الیکشن دی، ځکه چې نواز شریف د دې چوکۍ نه نااهل ګرځولې شوی دی. نو که پاکستان مسلم لیگ نون د دې ځای ووټونه وبایلل نو د دې به ورته ډیر نقصان رسی، او د دوی چې کم کارکنان دي دغه رنګ که د عمران خان ګوند د دې ځای نه ووټونه وبایلي نو هغوی ته به هم نقصان رسی، ځکه چې هغه په پنجاب کې خپل راتلونکی مضبوطول غواړي. نو په دا وجه د دواړو ګوندونو لپاره دا زمینی ټاکنه ډیره د اهمیت وړ ده. نو دواړو ګوندونو ته دا معلومه ده چې دلته د بایلات په شکل کې دوی ته نقصان رسیدې شي.
د الیکشن کمیشن د بیان سره سم په دې حلقه باندې ټول 340 امیدواران برخه اخلي، چې پکې د نواز شریف میرمن کلثوم نواز د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا، د پاکستان پیپلز پارټي لخوا فیصل میر، او د پاکستان تحریک انصاف لخوا ډاکټر یاسمین راشد اهم امیدواران دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته په لاهور کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر احسان اقبال تیره ورځ ویلي دي چې د هیواد په آئین کې د هر ادارې لپاره خپل خپل حدونه مقرر دي، خو داسې ښکاري چې ځینې ادارې د پارلیمان حیثیت ختمول غواړي. هلته په پاکستان کې بیا کارپوهان وایي چې دغه بیان په بنیادي توګه د واکمن مسلم لیگ نون دریځ ښکاري. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د خالی پورس په لاهور کې د مسلم لیگ ځنې نورو غړو سره یوې ګډې خبری غونډې ته احسان اقبال وویل چې د پاکستان پارلیمان کوم یتیم خانه نه، بلکې د 40 کروڑ اولس استازي اداره ده، او آئین او قانون هم د دغه پارلیمان څخه وجود مومي. نوموړي وینا وه چې مطبوعاتو کې داسې خبرونه مخې ته روان دي چې ځنې اثر لرونکي خلک د احتساب په قامي ادارې یا نیب فشار اچوي چې د هدیبیا پیپر مل کیس پر ضد اپیل کوي او کنه.
15-16 سال پرانه کیسز کھولنے کی اگر یہ روایت پڑے،
پانس کاله پخوانی مقدمه پرانستلو روایت کا واچولې شو، نو په ملک کې به انتشار پیدا کیږي. ابیا به یو قانون حتمی قانون نه وي، او نه به یو سزا حتمی سزا وي. د یو ملک او د ټولنې بنیاد په دې خبره وي چې اغل ته د انصاف بنیادونه څومره محفوظ دي. نو په دې ټولو معاملو ډیر تشویش دی، او پر دې به په قومي اسمبلی کې د بحث سره سره پارلیماني لیډرانو سره هم مشاورت کوي.
احسان اقبال په خبری غونډه کې دا واضح نه کړه چې کم اثر لرونکي خلک یا اداره په نیب د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد مقدمه درج کولو لپاره فشار راوړي. خو په لاهور کې په دفاعي او سیاسي چارو نظر لرونکي حسن عسکری وایي
دا
بیان په بنیادی توګه د مسلم لیگ نون د مشروالۍ پالیسی ښایي، او په خاص توګه هغه کسانو چې نواز شریف ته ډیر نږدې دي، او دوی یو کمپاین شروع کړی د عدالتونو او پوست پر ضد، او په دې بیان کې اشاره هم د پوست طرف ته ده. نو دا قسمه تورونو د لارې دوی دا ویل غواړي چې نواز شریف خو بې قصوره دی، خو پر ضد یې سازش روان دی. خو دا د افسوس وړ خبره ده که حکومت د ادارو پر ضد کمپاین چلول شروع کړي نو نتیجې به یې ښه نه وي.
په پاکستان کې یو شمیر نور شنونکي او سیاستوالان په فوج د هیواد په چارو کې د لاسوهنې شک لري، خو د پاکستان فوج په خپلو بیانونو کې وایي چې په هیواد کې د جمهوریت ملاتړ کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي د دغه هیواد انتخاباتي کمیشن ته هیڅ حق نشته چې د توهین عدالت په کیس کې ورته د گرفتاری ورنټ جاری کړي. دا خبره عمران خان له هغې وروسته خبریالانو ته کړې چې الیکشن کمیشن د توهین عدالت او کمیشن ته د نه حاضرېدو په کیس کې هغه ته د گرفتاری ضمانت قابل ضمانت ورنټ جاری کړی دی. په دې اړه تفصیل د ملیحا میرزاده رپورټ کې اورو.
عمران خان وایي د عدالت هیڅ توهین یې نه دی کړی، او ویلي دي چې د پاکستان الیکشن کمیشن عدالتي حیثیت نه لري چې ورته د توهین نوټیس جاری کوي. خو د قانوني چارو کارپو لطیف افریدی وایي انتخاباتي کمیشن د ورکړل شو قانوني اختیاراتو لاندې عمران خان ته نوټیس جاری کړي.
بظاهر خو دا یو انتظامی اداره ښکاري، لیکن قانون دته اختیار ورکړی دی، او دا اختیار چې د حکم سوکنه منی نو په دغه صورت کې هغوی دا محسوسه کړي چې دا زمونږ توهین کوي. نو په هغې کې د الیکشن کمیشن آف پاکستان سره د توهین عدالت اختیار قانون ورکړی دی. عمران خان ته کوم نوټس جاری شوی دی دا د هغې اختیاراتو لاندې هغه ته نوټس ورکړی شوی دی. په دې کې خیر قانونی څه نشته. دا بالکل غلطه خبره ده.
دا په داسې حال کې ده چې په 2013 کال کې په پاکستان کې عام انتخابات کېدونکي دي او ځینې څارونکي اندازه لګوي چې کېدی شي عمران خان کافي چوکۍ ترلاسه کړي. پوښتنه دا ده چې آیا دا قسمه کاروایانې خو به د عمران خان په سیاسي هلو ځلو څه اثر خو نه کړي؟ په پېښور پوهنتون کې د مطالعه پاکستان د څانګې مشر ډاکټر فخرالاسلام وایي عمران خان یو مقبول لیډر دی او فکر نه کوي چې داسې احکاماتو سره به په سیاسي مستقبل څه اثر وشي.
مونږ په پاکستان په سیاسي تاریخ کې کتلي دي چې ډېر لوی لوی سیاسي لیډران جیلونو ته اچول شوي دي، کیسونه پې جوړ شوي، خو چې هغوی په عوامو کې مقبول دي هغې بیا خپل الیکشن کې خبر عمران خان تاریخ سیاسی مستقبل نقصان
عمران خان پر الیکشن کمیشن تور لگوی چې یو بے طرف ادارہ نه ده بلکې د واکمن ګوند پلوی کوي، خو ډاکټر فخرالاسلام دا دغه شخصي فکر بولی او وای
الیکشن کمیشن کم تورونه لګولی دي نو دا بس یو سیاسي بیان بازی ده. هغه د دې دا یو امپریشن ورکوي چې چونکه دا الیکشن کمیشن د نواز شریف په وخت کې جوړ شوی و نو دا هغه دا شک دی چې دا کېدی شي دا زما خلاف وي، خو دا د هغه یو سوچ دی، د سوچ کې تر څو پورې موږ سره ثبوت په لاس را نه شي دا صرف د هغه یو ذاتی سوچ وي.
د پاکستان الیکشن کمیشن عمران خان ته د روانې میاشتې تر 25 تاریخ پورې د 1,00,000 روپو ضمانت جمع کولو ویلی دی. لطیف آفریدی د قانوني طریقې کار پاړه وای چې په وخت د ضمانت په جمع کولو سره به عمران خان ځان له گرفتارې بچ کړي، خو کچره الیکشن کمیشن دغه خلاف ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړي نو عمران خان خای له مشکل سره مخامخ شي چې یوازې دغه ادارې له مقدمې خلاصولی شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د عمران خان د گرفتارې حکم یې ځکه کړي چې نوموړي ته د ستمبر 14 د توهینې عدالت په کیس کې د کمیشن مخکې د پیښې ویلي خو هغه حاضر نشو. نوموړي ته تر دې مخکې هم د جنوري پر 24 د کمیشن په اړه د ناسمو ټکو استعمال په لړ کې د توهین نوټس ورکړل شوی و. دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو ته په هغو ډلو د نظر ساتلو یو نظام جوړول پکار دي چې د بندیز باوجود په نورو نوو نمونو خپل زاړه فعالیتونه ترسره کوي. د ورځپاڼې په وینا په دې هیواد کې داسې یو شمېر ډلې دي چې چارواکو په ځان غلې کړی دی. د دې لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې لیکي په پاکستان کې داسې تنظیمونه او ډلې کار کوي چې پرې بندیزونه لګېدلي دي، خو دوی بیا په نورو نومونو او د نورو مشرانو لاندې هم هغه خپل کارونه پر مخ وړي. اداریه لیکي داسې د نړۍ په نورو سیمو کې هم شته، خو دا خبره چې ځینې ناقانونه ګرځول شوې ډلې په نورو نومونو بیا خپل فعالیتونه پر مخ وړي په پاکستان کې یو اوږد تاریخ لري. ځینې ډلې داسې هم دي چې یوازې نوم بدل کړي، نور مشران او کار یې هم هغه زوړ وي، خو نوم یوازې په تور لیست کې د شاملېدو له وجې بدل کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اسحاق ډار د تیر زیارت پورس په سینټ کې ویلي وو دا د صوبو ذمہواري هم جوړیږي چې تر بندیز لاندې په ډلو نظر وساتي. اداریه لیکي د دې خبرې ثبوتونه هم شته چې ولې د دغو ډلو په اړه تفصیل نه ورکول کیږي، او دا یو ښکاره خبره ده چې په پاکستان کې تر بندیز لاندې ډلې په نورو نمونو فعال دي. ځینې داسې تنظیمونه اوس په سیاسي هلو ځلو کې هم برخه لري او دوی غواړي چې د یوې سیاسي ډلې په توګه مخې تراشی او حتی چې د دغه هیواد په انتخاباتو کې هم برخه ولري. په موجوده وخت کې هم داسې تنظیمونه شته چې په دې هڅو کې په ډاګه بوختي او غواړي چې د یو سیاسي ګوند په توګه ومنل شي. انتظامیه او چارواکي هم خبر دي، خو ټول بیا پر دې چوپه خوله دي. ورځپاڼه دا هم لیکي باید پر دې موضوع بحث وشي چې څنګه ټولنه د داسې تنظیمونو او ډلو نه خوندي وساتل شي او څنګه دغه د تل لپاره له منځه یوړل شي، ځکه چې د دغو ډلو خورېدل په نورو نمونو ښکاره کېدل او اوس په سیاسي هلو ځلو کې د دوی برخه لرل به ټولنې ته سخت زیان ورسوي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوغوګي چې پکې ورزو دا وخت جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان هغه کډوال چې خپل سیمه ته ستانه شوې دي وایي چې ځنې بنیادی سہولتونه لکه صحت، تعلیم، د سکلو اوبه او د غراز نور اسانتیاوي نه لري او په کار دي چې حکومت ورته د خپل ژوند سره سم دغه سہولتونه برابر کړي. په دې حق له سیمینار زموږ خبريال سلاب محسود تفصیل راکوي.
د سولی وزیرستان رزین ور سے دن کی بیائی چھ دوی چلور پنجم یاشت مخش خپلو کلیو کورونو تا واپس را غلی دی خو حکومتی چارواکیو آغا چھ گڑے ور سراوا نکڑا لی چھ دکوموی دے دوی سرا لفظونا کڑی وا دے رزین یو ور سے دن کا بیائی
عارف خان میں نوم دائی چلور میاشت مخش را غلی پا خپل کریے یو وطن کادر تا ملاو دائی اس پینا پارچہ دوا ور خرگی تا ورگل چه دا باند متعید شای ملاو شوی ندی بیر خلکی تیه میجا پرچه ندی چلی دلی هر سالی سرایه شیدی نراشن رو تا ملاوی جی نیواری پی رو تا ملاو دی و سپر پخپل ری پی بند راشن کی
میر بہادر جاتوی چا حکومتی او د غیر سرکاری ادارو چرواکی دے لج د میجا پلوری ہم اخرا واڑا وی چ مشکلات موسم اونم گتیاو مو پورا شی
مشتا نه انجز ولا رغلی دی او نه یم داد رو کڑای دای حکومت طرفا ازر مشتا ہت سے ندی ملاو مشتا لور پنجم یشت شی چ رازین تر رغلی خود سر تا ملاو لانا دی مشتا وتم برکر کاول چرتل دا گلنر نلا کاول چ توست یم داد ملاوی جو چ رغلی مشتا ہت سے ملاو نشول
زند کا بالیانو دغا مشکلات نمگڑتیاوے او غشتان میں چھ دیسی میں نا دے قومی اسمبلائی نمائندہ او دے سفران دے قائمہ کمیٹائی چیئرمین مولانا جمال الدین تاور مخشے کڑے آغوش سوویل وار وائی زنے
در ازین خمیز والی دا دے در افتادا دائی لر علاقہ دو بلگاڑی نقش پروتا دو او در زیوت خلق بنا مشتاملا دو خلق واپسی وشولا دعوی کی یہ خبر دیتا کہ حکومت دے طرف نہ اس قسم کا سہولیات ندی ملا شوی رام دے دے خبر دے ایس آر ایس پیو سا بولے سر ہاں کری دو دے بجلی والا زدک پر پن نہ دیتا سری پیکش دو دیگی مسئلہ کوئی حل شی نو دے علاقے تا دے حکومت توجہ کر زور دیر ضروری دی ان شاء اللہ تعالیٰ چپ اسمبلی سے وہ ہاں دے 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 خصوصی لیول بند خبر ذکر کا وہ
دیراجین کا بالیان دا گوشتنا وکڑلا چھ دو دوی پا سیمک شے بے کچھا کمتی ما دنیا تو زخیرے موجودی دی حکومت دا غاز زخیرے تا ہم خبر وارا وی سیلاب مسعود مشال ریڈیو رزین سویلی وزیرستان
دا مشال ریڈیو اخبرونو تا اغوا گئی احل تا پا دیر اسمیل خان کے دا اورگزو ایجنسی د ماموزو قبیله ازوانانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی اتحاد تیرو لسټو میاشتونه امدادي مرستې هم دوی سره نکېږي او مرستندوی سامان نورته نور کول کېږي د اراز دوی غوښتنه کوي چې خپل سیمه ته یې ستانه کړي. په دې حق لا د طارق اورگزی ریپورت کې نور تفصیل اورو.
پکوهارد کې میش د مموزو قبیله د ځوانانو کمیټې یو مشر حلیم اورگزی وای حکومت ورسره سوزل واده وکړه چې دوی به خپل سیمو ته ستنوي خو تر اوسه دغه واده عملی نشو.
یعنی خیل کم دی هغه ملکانو ته کم دستخط کړی چې را دا داسې دي کم شرایطی هغه شرایط ورته زمونږ مشرانو منلي دي. مونږه سکیورټی فورسز ولا ترام مطلب میټینګ شوی دی مونږه پولیټیکل ایجنټ سره میټینګ شوی دی د دې په باوجود هم کمی واده کړی تاسو به واپس کېږو نن دې سبا دا
یو بل مشر بلال اورگزی وای دا د کم ز انصاف ته چې یو خو خپل سیمه ته نه پرېږدي او بل خو اور باندې رشن بند شوی دی.
رشن خو تقریبا اته میاشتې وشلی چې د موږ قوم موزی باندې باندې ټول هر څه کلیر شو چې را تاسو به پسې کیږي او که په پسې کې څه مسله وي ګورنمنت ته داسې څه پرابلم وي هغه موږ ته پته نشته دی نو دو خلکو ته دې فوراً زر تر زره چې کوم مراحت ملي وي دوی اد ورته ته حال کړلی شي.
قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې یو مشر عادل ظهور وای د ماموزو خلکو د ستنېدو په فارم دستخطونه کړي دي نو ځکه ور باندې رشن بند شوی دی. عادل ظهور وای کله چې د ستنېدو په فارم څوک دستخط وکړي نو شپږو میاشتو پس د هغه رشن په خپله بند شي او زیاتوي چې په دې اړه له متعلقه ادارو سره خبرې شوې دي او ډیزر بورډ ته رشن یو ځل بیا خلاص کړی شي. عادل ظهور دا هم وایي د ماموزو قبیلې خلکو ستنېدنه به خپلو سیمو ته دے ضرور شی
وہ بلکی بیک ہما تو کنفرم نہیں ہوں کہ ہم نے کہ میٹنگ وغیرہ کو دن تک کی تھی سیکٹر کے ریلیٹڈ ایڈوائسمنٹ ہوا ہم برابر
خیبر او کور میں سارا پپولا ماموزو سیما دبرا اورگزو په حدودو کې راځي چرته کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات په 2010 کال کې تر شروع کې دورستا ځای خلکو خپل کورنا پریخی دی. تارک اورگزے مشال ریڈیو پیښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د مازیګر سلو نیمه بجې شوې. د فرخنده اسد د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
نن د باجوړ په نیک بانډه سیمه کې په یو بمی چاودنه کې د نائب تحصیلدار فواد خان په ګډون 15 کسان وژل شوي دي او یو ژوبل دی. د باجوړ اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان یوسفزی مشال ریډیو ته ویل په پیخه کې د باجوړ پولیټیکل نائب تحصیلدار فواد خان ګاډې په نښه شوی چې پکې هغه او سلور د لیوی سرتیری وژل شوی او یو وژل شوی دی. د پیخه ذمہواری تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلې ده. نن د لاهور په ان یو سلشل هغې حلقې کې رای اچول پیل شوی دي چې د پخواني وزیر نواز شریف تر نا اهله اعلانیدو وروسته په قومي اسمبلی کې خالی شوه دي. د ټاکنو کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نن لخوا د نواز شریف میرمن کلثوم نواز، تحریک انصاف ډاکټر یاسمین رشید او د پیپلز ګوند فیصل میر مهم امیدواران ګڼل کیږي. نن غرمه د خوست خار حمام مارکیټ کې بمی چاودنه شوه چې پکې سلور ملکی وګړي وژل شوي او سوار لسنو ټپیان شوه دي. خوست چارواکي وای په پیخه کې ټول عام خلک پنه شوه دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان له ولسمشر قربان ګلی بیر د محمدوف سره په اشکاباد کې لیدلی. ولسمشر د ایشیایي لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره نن سهار اشکاباد ته رسیدلی دی. په مشرقي یوکران کې د شخړو د هواري لپاره د امریکا خصوصي استازي دغه سیمې ته د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو عسکرو د لیږلو وړاندیز یو پرمختګ ګڼلی، خو وایي د ماسکو لخوا په دغه وړاندې کړل شوي پلان کې لا هم خنډونه دي. د ترکمنستان په اشکاباد کې د 2018 کال د ایشیایي لوبو د پیل مراسم نن ترسره کیږي. دغه لوبې په نوي جوړ کړل شوي اولمپیک سټیډیم کې کیږي. په دغو مراسمو کې د پاکستان، افغانستان، تاجکستان، ارمینیا، کازاکستان ولسمشران او ګڼ نور حکومتي چارواکي هم ګډون کوي. او د برتانیې پولیس وایي د لندن په میټرو د بمی حملې په تړاو یو بل تن هم نیولې دی. د لندن پولیسو نن ویلي دي چې یو 20 کلن هلک یې پرون د خالی پورس نیولې، خو د هغه د پیژندلو په اړه لا هم څه معلومات نه دي شریک کړي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته فرخنده اسد د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس په مخکې چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو په خپل اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړی دی. په اسلام آباد کې زمونږ خبریال سراج زهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشترک ورځپاڼې خپلې ادارې په ان اف سی ایوارډ یا قومي مالیاتي کمیشن باندې لیکلي او وایي د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په ان اف سی ایوارډ کې د وفاقي حکومت د طرفه د ځن په معامله باندې په 19 ستمبر غونډه رابلل شوې، کوم چې یو ډیر ښه ګام دی. او صوبایي حکومت وایي چې په دې غونډه کې به د وفاقي حکومت نه د قبایلي سیمو او د سلور وڼو صوبو لپاره پوره پوره برخه غوښتل کیږي. د ادارې په وینا تر څو چې د خیبر پختون خوا یا نور صوبو د دې دریز تعلق دی نو دا بیخي سم دی، ځکه چې وفاقي حکومت کله جوړ شو نو هغې ورځې راهسې د ان اف سی ایوارډ ورکولو کې له ځنډه کار اخلي او په سنه سبانه باندې دا ځنډه وي. لومړی به د سرشمیرنې خبره کېده، خو اوس چې سرشمیرنه وشوه نو هم صوبو ته د خپلو حقونو نه ورکولو لپاره بهانې لټوي. ادارې اخري کلي کې دا معامله ډېره حساسه معامله ده، باید چې وفاقي حکومت په دې کې سنجیده اقدامات وکړي او په فوري توګه د قبایلي سیمو سره سره ټول صوبو ته خپل برخه ورکړي چې هغوی د خپل ولس لپاره ترقیاتي منصوبې جوړې کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼې خپل ادارې د پاکستان په کرکټ باندې لیکلي او وایي چې د پاکستان کرکټ لوبډلې د آزادۍ کرکټ کپ لوبه وګټله او د دې لوبې سره د پاکستان د کرکټ راتلونکي تړلې وو. ادارې وایي که څه هم د دې سیریز یا میچونو له وجې نو لوبغاړو ته د بهر ملکي لوبغاړو سره د لوبې موقع په لاس ورغلي، نو بل پلو ته ترې پاکستان کې د بین الاقوامي
کرکټ لوبو پیل اهم وشو او د نن نه اتنه کال وړاندې په پاکستان باندې د بهر ملکی لوبو لوبیدل هغه وخت ودرول شو چې د سریلانکا په کرکټ لوبډل باندې په لاهور کې حمله وشوه. ادریا خري کې وای اوس چې یو واری بیا په پاکستان کې د بهر ملکی لوبغاړو دراتک سلسله پیل شوه کوم چې یو ښه ګام دی، نو په کار دی چې پاکستان دې اړخ ته نور توجه هم ورکړي او د برتانیې، نیوزیلینډ، ویسټ انډیز او سریلانکا په ګډون د نورو لوبډلو راتګ لپاره زمینه برابر کړي او دې لړ کې د پاکستان کرکټ بورډ انتظامیه غوره کردار ادا کولی شي چې پاکستان کې یو واری بیا د لوبو میدانونه آباد شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې په یو مقاله کې په پاکستان کې د اوبو د کمی مسلې ته کتنه کړې ده. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا استخباراتو اداره غواړي چې په افغانستان او نورو جګړه ځپلو سیمو کې ورته د پټو ډرون بریدونو په اړه زیات اختیارات ورکړل شي. د دواړو مقالو مهم ټکي درته ملیحه امیرزاده اوروي.
په پاکستان کې کارپوهان وایي تر 2025 کال پورې دغه هیواد له سختې وچکالۍ سره مخامخ کېدی شي. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د اوبو سرچینو څېړنیز کونسل په خپل تازه رپورټ کې د اوبو د سخت کمی په اړه خبرداري ورکړي او وایي چې دغه هیواد د اوبو د کمی لومړی درجې ته په 1990 کې ورسید او په 2015 کې د اوبو د کمی له کرښې هم واوړېدو. ورځپاڼه لیکي پاکستان په هغو هیوادونو کې په څلورم نمبر دی چې پکې د اوبو استعمال تر ټولو زیات دی. پاکستان زیاتره د سند دریا پر اوبو تکیه کوي او پکې په وروستو کې بارانونه هم پر ورو کم شوي دي. ورځپاڼه د کارپوهانو لخوا لیکي چې په پاکستان کې د اوبو سمه پالیسي نشته، نو ځکه یې اولس له اوبو محروم دی. د ځینو کارپوهانو په خبره د آبادی زیاتېدو تر څنګ په ښارونو کې د خلکو اوسېدو طرف ته رجحان هغه عوامل دي چې د اوبو مسله پیدا کړې ده. کارپوهان د مسلې د حل لپاره سیاسي ژمنتیا هم ضروري بولي او وایي چې ورسره دی د اوبو د ذخیره کولو لپاره ډیمونه هم جوړ کړل شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا استخباراتو اداره CIA په افغانستان او نورو جګړه ځپلو سیمو کې د پټو ډرون بریدونو کولو زیات اختیارات حاصلول غواړي. ورځپاڼه د امریکا پخوانو او اوسنو پوځي او استخباراتي چارواکو له خولې وایي داسې ښکاري چې سپینه ماڼۍ د دې وړاندیز په حمایت کې ده، که څه هم بیا د هیواد په دفاع وزارت کې پرې ځینو اندېښنې څرګندې کړې دي. ورځپاڼه لیکي کچېرې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې منظوري ورکړي، نو دا به لومړی ځل وي چې CIA به د اوس پرتله په افغانستان کې زیات اختیارات ترلاسه کړي او د القاعده او نورو وسوالو خلاف به د پولې هغه غاړې بریدونه کولی شي. ورځپاڼه لیکي تر اوسه په افغانستان او نورو جګړه ځپلو سیمو کې د ډرون بریدونو یا نورو هوایی حملو اختیار د امریکا د دفاع له وزارت سره و. پوز په اولسي کچه دا مني چې دغه بریدونه کوي، خو بیا د هیواد استخباراتو اداره د خواو شالسو کلونو راهیسې په پټه په پاکستان کې ډرون بریدونه کړي دي. د دغو بریدونو کول دواړه هیوادونه نه مني.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته دا وخت د افغانستان د کرکټ شپږیزه لوبې کوم رواني داغه تفصیل درکو. د افغانستان د کرکټ بورډ وای چې امددي مقابلو او سیالیو په ترس کې نړۍ ته د سولې پیغام ورکول غواړي. په دغه میچونو کې ګڼ شمیر کتونکي یا تماشایان هم راضي او ډیر خوند لوبونه اخلي. د دې لپاره په لویا کچا امنیتی ګامونه هم پورته کړل شوی دي. د واصل وسال ریپورت کې تفصیل اورو.
د شپږیزې کرکټ لیګ پنځم پړاو چلے او د کابل حال او هوا ته نوی رنګ او خوند وربخله. د کابل نړیوال لوبغالی په داخله او بهر کې د زورګونو مینوالو شور او زواک د افغان او بهرنیو لوبغاړو جذبې لپاره بیا او د غوسیالیو تلاخ کلا ورکوي. هغه خار چې هیڅکله له امنیتي ننګونو خالی نه دی، خو امنیتي تدابیر پکې ډېر کلک دي. لوبغالی ته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوي او سلګونو امنیتي ځواکونه د امنیت ټینګښت ته ولاړ دي. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شکر الله عاطف مشال ازادي راډیو ته وویل،
ان شاء الله چې پوره امنیتي تدابیر نیول شوي دي، مطمئن یم چې لوبې به ښه ترسره کیږي، په امن کې به ترسره کیږي.
د شپږیزې سیالۍ او شپږ لوبډلې د افغانستان د مختلفو زونونو په نومونو جوړې شوې دي. هر لوبډله په خپل جوړښت کې تکړه کورني او بهرني لوبغاړي لري. د افغانستان د کرکټ د یو شمېر تکړه ستورو ترڅنګ نړیوال پیژندل شوي کرکټران لکه الټن چکمبور او هیملټن مسکرزا له زمبابوې څخه، کامرون ډیل پورت له ساوت افریقا څخه، رایت امرت له ویسټ انډیز څخه، عبدالرزاق له پاکستان څخه او یو شمېر نور لوبغاړي په شپږیزه لیګ کې د لوبېدو لپاره کابل ته راغلي. په دغو سیالیو کې لوبېدونکي لوبغاړي له دغو سیالیو ډېر خوښ دي. د ملي لوبډلې دوه لوبغاړي میرویس اشرف او ناصر جمال
د کرکټ بورډ دغه ټورنمنټ ته چې هر کال ترسره کیږي واضح خبره ده، لزان سره پیغام لري چې د صلح لپاره، د ثبات لپاره، د یووالي لپاره، او تر ټولو مهمه خبره چې د لوبغاړو خپل کوم چې مهارتونه دي، کوم چې تخنیکونه دي، هغه لا پکې پیاوړي کی سخت کرکټو کې له سخت اپوزیشن سره، له ملي لوبغاړو سره، له نړیوال قهرمانانو سره چې دا ټولې ګټې دي.
تری ما څومره خیال د کرکټ ټول یو شي کرکټ ده، هغه پر شریچ خارجي لوبغاړي یو نوم لري، نو دا د موږ د ځوانانو د پاره، د موږ د پاره ډیر خبره ده چې خارجي روزونکو سره دغه خبرې او دغه نزدک کړه کو ده.
د ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر ستانکزی او د زیمبابوی د کرکټ د ملي لوبډلې تکلال راونډر سکندر آزاد دغه سیالیو په اړه دا سیوای
کتا سو ان شاء الله دنه بعد ګوري دیش پګیز نه بعد د افغانستان کرکټ ټیم نورم پرمختګ کوي، ځکه چې دلته ټول نړۍ لوبغاړ سره یو ځای کرکټ کې، نو دغه ایکسپیرینس هم تاسو سره شریکي تا ایتکس نه غسر شریکي، نو د کرکټ په اړه ډیر خبره ده.
لایک سر آی واز هیر د لاست ایئر، سو آی ثینک اول دوز نروز ار گون فور می.
ما تیر کال هم په دغه سیالیو کې ګډون کړی و، ځکه اوس کوم اندیښنې نه لرم، خو نظر پروتوکول ته ښه امنیتي تدابیر نیول شوی، زما په اند له دې نور ښه امنیت نشي نیول کېدلای.
دا پنځم کال دی چې د شپږیزې لیګ کرکټ سیالۍ ترسره کیږي، خو سږکال دغه سیالۍ د نورو کلونو په پرتله ډېر رنګین او بې ساري دي، چې ښایي یو دلیل یې د لسو هیوادونو څخه د دیرشو بهرنیو لوبغاړو، روزونکو او کمنټیټرانو ګډون وي. د دغه سیالیو د لیدلو لپاره له پېښور او نورو لرو سیمو څخه یو شمېر مینهوال کابل ته راغلي او دغه سیالۍ له نږدې ننداره کوي. عبدالشکور چې له پېښوره د شپږیزې سیالیو د لیدلو لپاره کابل ته راغلی په ډېره داسې وایي. د شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ لوبډلې د لومړي ځل لپاره په لوړه بیه په شپږو لویو شرکتونو وپرل شوې، او یادو شرکتونو د لوبډلو د پیرلو ترڅنګ د خپلې خوښې کورنۍ او بهرني لوبغاړي هم د خپلو لوبډلو لپاره په ښه بیه وپیرل. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې سږ کال په شپږیزې لیګ باندې 125 میلیونه افغانۍ پانګونه شوې. افغانستان د کرکټ د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه ده چې په لنډه موده کې توانېدلی د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی. د افغانستان کرکټ بورډ او افغان لوبغاړي اوس د نړۍ له سترو لوبډلو سره سیالیو ته تیاری نیسي، او په خپل هیواد کې هم داسې سیالۍ جوړوي چې بهرني لوبغاړي هم پکې په مینه ګډون کوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
اوس وخت شوه دی د هفتوار کلتوري خبرونې د باختر ستوري. د باختر ستوري خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ خبريال باز محمد عابد تیاروي. راځي چې د دې اونۍ باختر ستوري واورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونيزه خبرونه کې درته خراغله وایم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ژبې داستاني ادبیاتو د وتلي سيري ارواخات استاد سعد الدین شپون پمړینا د لیکوالو تاثرات په ریپورت کې ولرو. بیا بل شاعر او لیکوال آیات الله گئی سره د هغه په شاعرۍ مرکه ولرو، او په اخیره کې به د پیر محمد کاروان یو سندره د هغه په غږ کې واورو. لومړی رپورت ترازو. وتل لیکوال، خبریال او پیژندل شوی سیره استاد سعد الدین شپون د تیر یک شنبه په ورځ د سپتمبر په 10مه نیټه د 43 کلونو په عمر د امریکا په ویرجینیا ایالت کې عمر او مینوالی د غم په ټغر کېنول. استاد شپون پر شاعرۍ سربیره په خپل ځانګړي سب تلپاتې لنډې کیسې او ناولونه ولیکل چې د هنر د مینوالو پامې ور اړولی و. د د د سبت لارویان مو د د په هنر په دغه رپورت کې درغږولې دي. و استاد سعدالدین شپون چې د خپل ژوند اوږده کلونه یې د پښتو هنري ادب د پرمختګ لپاره وقف کړي وو، تېره اونۍ خپل روح خالق ته وسپاره. د نوموړي د مړینې خبر په ټولنیزو رسنیو فیسبوک کې خپور شو او په زرګونو مینوالو یې خپل تعزیتي تاثرات د هغه مرحوم له تصویر سره خپاره کړل. د داستاني اثارو ځوان لیکوال او د استاد شپون د سبک لاروی نصیر احمد احمدی وایي، استاد شپون نه یوازې دا چې په هنري نثر لیکلو کې د ځانګړي سبک خاوند و، بلکې په خپلو لیکنو کې یې تصویرونه وړاندې کول.
شپون صاحب هیڅ وخت په خپلو لیکنو کې له تکلف څخه کار نه اخیست. د ساده او روانې جملې لیکلې، خوندورې جملې لیکلې. د ده په لیکنو کې یو رقم یا سره نږدې یا سره ورته جملې تاسو نشئ پیدا کولی. دا په دې معنی باندې چې شپون صاحب پر جمله باندې یا تا پر ټکی باندې پر کلمه باندې فکر کاوه. د شپون صاحب په لیکنو کې ډېر تصویرونه دي کندوز د ولادي خان آباد ولسوالۍ او دغه خلکو دود او رواج او کلتور، د دوی خویونه، د دوی ژوند په دغه باندې رڼا اچولې وه. زه کندوز ته نه وم تللی، د کندوز ولایت ته، خو کله چې هلته لاړم نو د خان آباد ولسوالۍ ته لاړم. داسې فکر مې کاوه لکه زه چې پخوا د دغو خلکو سره بلد یم، دلته مې ژوند کړی، دلته مې وخت تیر کړی. علت یې همدغه و چې ما تر دې مخکې د شپون صاحب د بنګي غاړه او نور کتابونه لوستلي وو.
لیکوال او کرکتونکی مصطفی سالک استاد شپون په افغانستان کې د لومړني ناول لیکونکي په توګه یاد کړ.
پختو ژبې ته، پختو فولکلور ته، پختو شاعرۍ ته، پختو ناول ته دې ته ډېر څه ورکړي دي. او خصوصا که د ناولونو یادونې وکړو، په پښتونخوا کې ناول ډېر پخوانی تاریخ لري، خو دلته په افغانستان کې دغه معاصر ادب چې دی، چې ناول دی، چې لنډه کیسه ده، چې ډرامه ده، دغه شیانو ته ډېر پام نه دی شوی. شپون صاحب داسې یو سړی و چې د ناولونو ته مخه کړه او ډېر ښه ناولونه ولیکل. خصوصا شینټاغې ناول یې په هغه وخت کې چې چاپ شو نو لاس په لاس به ګرځېده، او چېرته به هم چې ادیبان شاعران ناست و ادبي بحث به یې کوو، خامخا به پکې د شپون صاحب شینټا هغه یادېده. دغه ناولونو هم ډېر لیکوالان وهڅول چې ناول ولیکي. ما چې خپل ناول لیکه پاتې شباران دی، نو فکر کوم دلته په افغانانو کې نور د چا ناولونه راته نه یادېږي. خو د شپون صاحب دوه درې ناولونه چاپ شوي وو، نو دا یو په یو ډول باندې په افغانستان کې د ناول مخکښ هم دی.
د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګ امیر امرالله امید هم یو له هغو لیکوالو دی چې د استاد شپون له هنري نثر متاثر دی. دی په ځوانو لیکوالو غږ کوي چې د استاد شپون هنري آثار ولولي او د هغه د سب پیروي وکړي.
ناول لیکنه کې، کیسه لیکنه کې هغه لوی لاس لره، نثر روان او خوږ او ډېر ښه تصویر وړاندې کوو. دا چې دا هغه د لیکوالۍ فکری لوری په ریالیزم باندې ولاړو، او تر ډېره حده هر څه لکه څنګه چې دی هغسې ویل. زه وایم چې د هغه د فکر نه د یو مکتب په توګه د دې تر څنګ ډېر څه زده کېدلی هم شي، لکه د نثر خوګلني یا په کیسه کې یا په ناول کې هغه تصویر وړاندې کول، او یا مثلا د ژبې خوګلني. زه تر ډېره د هغه له نثره متاثره یم، او هیله مې دا د ځوانو لیکوالو ته چې د وخت شپون صاحب له لیکنو په الهام اخیستنې سره خپلو لیکنو ته خواږه وبخښي، هنریت وبخښي، فن وبخښي، تفنن وبخښي، او تر ډېره د هغه لاره تعقیب کړي.
د استاد شپون کورنۍ د ننګرهار د خوږیاڼو ولسوالۍ د کودي خیلو له سیمې څخه د کندوز ولایت خان آباد ولسوالۍ ته کډه شوې وه، او څلور اتیا کاله پخوا استاد شپون په خان آباد کې دنیا ته سترګې غړولې وې. لومړنۍ زده کړې په خپل کلي کې ترسره کړې وې، بیا په کابل کې په حبیبیه لیسه کې د لیسې تر کچې زده کړې وکړې، او بیا امریکې ته ولاړ او هلته یې په ادبیاتو کې ماستري وکړه. نوموړي د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې هم سموده وظیفه اجرا کړې، د کابل او کوپنهاګن په پوهنتونونو کې استاد هم پاتې شوی، او اوږده کلونه یې د امریکا غږ راډیو سره د یو خبریال په توګه هم وظیفه اجرا کړې ده، او له اوږدو کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره په امریکا کې میشتو. خو خپل وطن سره د ډېرې مینې له امله وخت ناوخت وطن ته راغلی، او خپل اروایي تنده یې د خپل هیواد په خاوره او خلکو ماته کړې ده. نوموړي د ژوند په اوږدو کې یو شمېر هنري داستاني آثار هم ولیکل، چې د بنګي غاړه، ګټیلې، شینټاغې، د سمسیاران، اوه نو، یو شپونو، او خایستو یې د لوستونکو پام وراړولی و. استاد شپون د پرخه په ترخه په نوم یو شعري ټولګه هم خپره کړې ده او د سمسی یاران ناول ځوان شاعر او لیکوال راشد خټک اردو ژبې ته د یارانې غار په نوم ژباړلی هم دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شاعر او لیکوال آیات الله گئیس چې د تیرو شلو کلونو راهیسې په ځوانو شاعرانو کې یو مطرح نوم دی، د سپوږمۍ د شپې په نوم یې یوه شعري ټولګه خپره شوې او دویمه هغه یې د چاپ انتظار باسي. له نوموړي سره مو د هغه د شعر په شل کلن بهیر یوې مرکې ته رابولم. گئیس صاحب، د تیرو شلو کلونو راهیسې چې په ادبي ډګر کې ما سترګې غړولي، د یو شاعر په توګه مې ستاسو نوم اورېدلی او دغلته مو په جلال آباد کې ادبي فعالیتونه کول، کومه شعري ټولګه دې په دغومره دوران کې چاپ کړې ده؟
بلې ابي صاحب، ستاسو خبره صحیح ده، همدغومره مهال به کېږي چې د شاعرۍ سره سرو کار لرو. نو یو ټولګه د سپوږمۍ د شپې په نامه باندې دغه په شپږ اتیا کال کې چاپ شوې ده او اوس د یو ټولګې په اندازه شاعري به نوره مې چې ناچاپه ده.
یوه شعري ټولګه ولې بیا دې د سپوږمۍ شپه نه ده لیدلې که څنګه؟
سپوږمۍ شپه هم یې راځي خو شعرم داسې ده چې وس کار نه دی چې سړی دی ضرور ولیکي، ډېره موده نه لیکل کېږي، په یو وخت کې ډېر سم ولیکل شي. نو دغه وجه ده.
د نن نه شل کاله پخوا جلال آباد یا په افغانستان کې، په ټول افغانستان کې داسې فکر وکړو، نو دلته د آزادو ادبي غونډو کلتور لا نه راغلی. په دغه وخت کې چې تاسې شاعري کوله، ستاسو شاوخوا به شاعران ملګري څوک چې تاسې به راټولېدی او څنګه به راټولېدی؟ په منظم چوکاټ کې به راټولېدی او که نه داسې به په کلو بانډو ګرځېدی او هلته به بیا مشاعرېم کولی؟ کاول د هغه ملګرو نامې واخلي.
دغه ملګري خو چې دا ډېر نږدې و، زواب صاحب، مضمون صاحب و، ان صاحب و، پرهر ډاکټر صاحب، دغه ملګري و، کامران، نور ځوانانو، شخصي ناستو په ډول باندې به هم سره دغه شاعري روانه.
داسې به یوازې جلال آباد کې راټولېدی او که نه داسې به ولسوالیو ته تللی؟ مثلا ته د روداتو ولسوالۍ سره تعلق لري، زواب صاحب د روداتو ولسوالۍ سره تعلق لرو، داسې به په کلو ګرځېدی راټولېدی به او که نه یوازې جلال آباد کې راټولېدلی؟
د ښار نه غیر کلو ته ملګري و، اکثره شاعران د کلو سره تعلق لري، نو د هغه بېلابېلو سیمو ته به د خوږیانو ته ډېر زیات دا ملګري به تلل. خوږیانو کې بیا خپله یوه کلنۍ مشاعره وه په د خوږیانو په جهادي لیسه کې چې په منظم ډول به جوړېده، هلته ځایي شاعران هم ډېر وو، د دې ځینه د لیکوالان شاعران دوی په منظم ډول تله. نو غیر د دې نه چې کلنۍ مشاعرې به وي، همدغسې به د مېلمستیا په شکل به لاړل دا ملګري، نو ډېرو سیمو ته تلل، کلیوالو سیمو ته.
هغه وخت کې چې داسې د ادبي غونډو کلتور هم نه و، نقد شاعري هم نه وړاندې کېدله، بحث هم نه کېدلو، خو که مونږ فکر وکړو د هغه یعنی دوه لسیزې پخوا شاعري چې شوې ده، که مثلا تاسې کړې ده، که اجملن کړې ده، ازمون استاذ کړې ده، یا ډاکټر بشیر پرهر کړې ده، نن یې هم دغه تنکي زلمي هغسې شاعري نه شي کولی چې رومانټیک ته غزل دې ولري. د ده وجه سوا؟
یو خو ابي صاحب، زه دغه خبره باید مخکې ما یاده کړې وای چې ازمون صاحب همداسې ان صاحب د دغو په پرتله باندې موږ ډېر وروسته دغه میدان ته راغلي وو. یو وجه یې دغه هم وه چې دغه شاعري په دغه وخت کې هغه پیښې وې چې کومې دلته تېرېدلې، دغه حالاتو چې په دې خلکو باندې راغلي وو. نو یو وجه وه چې هر سړي هغه شخصي تجربې وې، دغه ځینې مشرانو نومونه چې تاسې واخیستل په دغه شاعرۍ کې چې دغه شاعري بېله کړې وه. اوس که موږ وګورو دغه پیښې لږې زیاتې شوې دي، یعنی یو څوک نه شي کولی چې دغه خپلې تجربې، هغه خپلې پیښې چې په در راځي، خوشا کې راځي، دغه راواخلي انځوري کې، دغه یو لامل کېدای شي.
د استاد محمد اسب سمیم صاحب په هڅو چې دلته ننګرهار ادبي بهیر جوړ شو او تاسې په یو منظم شکل سره راټول کړئ، دغه چار ستاسی تخیل ته څومره ګټه رسولې ده؟
دغه وخت کره کتنه په شیر باندې وشوله، دغه خو وګڼل شوله، خلکو زده کړه وکړله، د دې تر څنګ چې شاعرۍ ته د خلکو مخه شوله یا شاعرۍ سره د خلکو هغه مینه زیاته شوه، ځینې لیکچرونه به ورکول کېده چې هغه د ادب د نورو څانګو په برخه کې هغه ته به استادان راتلل، همکار صاحب و خپله استاد محمد اسب سمیم، دوی ډېره هڅه وه چې د دوی یو خو د دوی هغه پابندي وه، هغه حاضري وه چې دوی به لګوله، او او ډیر دغه وخت دغه غونډې چې ماتیږي په دې چې مشران بیرته نه راځي. اوس د پیښور د افغان ادبي بهیر یو ښه ځانګړنه همدا وه چې څومره مشران چې دغه راټول شوي وو د وخت نه او د سر نه دغې غونډو کې د ګډون په وجه دغه ځوانان یې ځان ته را غونډ کړل. نو د استادانو هڅه وه چې دغلته د ادب نورو څانګو سره د خلکو علاقه پیدا شو د شعر نه غیر، او شعر داسې شو چې قوي شو، هغه خبرو نه رابیل شو، نو ډیر زیات ښه ګټور تمام شوي وو دغه وخت.
گئی صاحب که د هماغه وختونو د شاعرۍ نه دي د مشال راډیو اورېدونکو ته یو غزل وړاندې کړي، زه به هم خوشحاله شم او اورېدونکي به هم خوشحاله شي.
دومره دي هم نه دي خونکار باڼه، تا عادت کړي دي په ښکار باڼه، نن مې پر هر ته دي په کار باڼه، یا راته ستنه کا یا تار باڼه، گئی زه ته دي په ژړا مړ شي خو چې لامده نه شي د یار باڼه.
په دې تمه چې تاسې به بیا هم د سپوږمۍ شپه وګورئ او بله ټولګه به مینهوالو ته راوباسئ، خې چارې
ژوندی دی بس.
د باختر ستوري ګرانو مینهوالو، دا هم د وتلي شاعر پیر محمد کاروان په غږ کې د هغه یوه سندره.
دواړه پر ما ګران یې ته و پېښور، مینه مې ارمان یې ته و پېښور، دی مې دعاګانې درشت در پسې، پاڼې پاڼې مشې نه زرې زرې، ګلو هم ګلدان یې ته و پېښور، ستا په یاد خبرې شي ټولې سندرې، ستا په غم کې اوښ کې توی مرغلرې، دور دور مرجان یې دور دور مرجان یې ته و پېښور، درد میں د کابل یے روح میں د غزل یے، مونگ سرا اغزو کی تللی پا مزل یے، سرل کالوان یے تو پی خور، جہل کبلاشی جون باش دہاشی، ستاسو غق کا عمری المنز با مقزاشی، توری دازان یے تو پی خور، زما غاتول هم ستا دی، ستا غاتول زما دی، دلتا دی کهلتا دا غاتول زما دی، وینا دا افغان یے تو پی خور، او زپا باسین کې تپا باسین کې ګډ بسره مينځو زړه پا باسین کې کړي کې د کاروان یې تو په خبر.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره و، تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خط او آباد اوسئ.
وایم چې ګورم درتا تمرا پسړ باندې می خلګي گی وایم چې ګورم درتا سما پسړ ډیرا خوګل لګي گی وایم چې ګورم درتا یارا د نور خلو می زړه تور دے رخ کلوں میں زڑ توڑ دے